واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادینم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي سبا په دوحا کې د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې په حق له جدي بحثونه پیل کیږي. عبدالله نن د دسمبر په اتمه په کابل کې د سولې ملي کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي چې تیر ورځ هم د مذاکراتي ټیمونو ګډې کمیټې د اجنډا په حق له بحثونه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د سولې ملي کانفرنس په وینا کې د طالبانو غوښتنې چې د مذاکراتو په جریان کې د اوربند د ټینګېدو په حق له یو لوی ګام واخلي. نوموړي زیاته کړې ده ډاډه ده چې طالبان به د اوربند په ټینګېدو پښیمانه نشي ځکه چې د اوربند ټینګېدل یوازې سیاسي مسله نه بلکې یو مسؤلیت هم ده. سبا په داسې مهال د سولې اړوند جدي خبرې پیل کیږي چې دا مهال د چارواکو په وینا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې جګړو زور نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو د بندیانو خوشی کول او یا نه خوشی کول د سولې د بهیر په چټکتیا باندې کوم خاص تاثیر نه لري. د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندر نن مطبوعاتو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې د 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدو هم د سولې د بهیر په چټکتیا اغیزه نه ده کړې. هغه ویلي دي د حکومت لخوا خوشی شوو طالب بندیانو د جګړې نه کولو ژمنې نه دي عملي کړي او له دې کبله حکومت د ولس د اعتراضونو سره مخ شوه. د افغانستان د ملي شورا د امنیت ویان په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې یو ورځ مخکې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شاز ظفر ویلي دي چې طالبان د خپل نورو وزرو بندیانو د خوشی کولو تمه لري. د قندهار د پولیسو ویان د ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو ډلیز بریدونه تاییدوي مګر وایي چې جزئیات به وروسته خبر شي. مګر د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو امنیتي مقام نن د نوم د نه خودلو په شاد امریکا غږ ته وویل چې بیګاش په جګړه کې اته پولیس د بابړو او شاغا درایي په سیمو کې وژل شوی دي او لسنه پولیس وسلوالو لزان سره بيولې دي. دغه من بي زیاته کړی دی چې کسیمې ته تازه دمه قوه ونه رسیږي ممکن د ارغنداب ولسوالۍ د سین شمالي برخه په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته ولبيږي. وسلوالو طالبانو په ارغنداب کې د دې بریدونو په حق له تروسه سندې ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سالي رښتو ساتونکو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د 210 مثبت پیښو د ثبتېدو او د شپږو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8,303 پیټو ته رسیدلی دی. همدارنګه په تیر یو شواروز کې په هیواد کې د کورونا د ویروس لامل شپږ تنه مړ شوي دي چې د دې شمیر سره اوس د کورونا له امله د مړو شمیر 1,908 کسو ته رسیدلی دی. د امریکا د جان هاپکنز په هندون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې قریب 15 میلیونه کسان په کورونا اخته دي او سباندې 1 میلیون نور مړ شوي دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د برسانی مقاماتو د خپل خلکو واکسینول پیل کړی دي. په دې لړ کې د شمالي آیلند یوې نوی کلنې زړې نیا مارګریټ کینن ته دغه واکسینو په ورکولو د لړۍ پیل شو. مارګریټ کینن په نړۍ کې لومړنۍ مېرمن ده چې نن د سیشن به په ورځ ورته د کورونا واکسین چې د فایزر کمپنۍ تولید کړی دی پچکاری شو. مارګریټ کینن نن سهار د انګلستان په مرکزی برخه کې او په ځایي روغتون کې مخکله دي چې یو نوی کلنې شي واکسین تزریق شو. برتانیا لومړنۍ غربي هواد دی چې ټولو لسته د واکسینو ورکول پیل کړل. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن نن د سیشن به په ورځ ویلي دي چې برتانیا به یو وخت د تجارت د مسلې په سر خبري پای ته ورسوي. بوریس جانسن په داسې حال کې دا خبره وکړه چې یو ورځ مخکې په دې توافق شوې ده چې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د رئیس سره د دې لپاره وګوري چې خندونه لمخېل شي ځکه چې سباندې درې هفتې وروسته د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وټر وخت ده. تاکل شوې ده چې پراتونکو څو ورځو کې بوریس جانسن د تجارتي مسلو په حق له د اختلافونو د حل لپاره د اروپایي کمیسیون د رئیس اورسالا وان دیر لیون سره وګوري. د ترکیه خارجه وزیر ویلی دی ترکیه غواړي چې د اروپאי اتحادیې سره په دې شرط خپل اړیکې خې کی چې د دې ټولنې بشپړ غړي شي او زیاته کړي ده چې هغه ستونزې چې د دوی ترمن موجود دي داسې حل کېدې شي چې د غبلک په دې هفته کې په عالی غونډه کې او دغې نوروسته هم د صحیح قضاوت نه کار واخلي. د اروپאי اتحادیې خارجه وزیرانو د دوشنبه پورې زویل ترکیه ونه شو کړی چې دغه بلاک د غړو یونان او قبرص سره د مدیترانی په ختیځه سیمه کې د طبیعي غازو د مسلې په سر د شخړې په حل کې مرسته وکړي او اروپאי اتحادیې د پنځشنبه پورې د دې په بدل کې د بندیزونو پریکړه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ به نن د سه‌شنبه پورې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي. د دې فرمان په اساس دا مسله یقیني کیږي چې د امریکا حکومت به مخاله دی چې د نورو هیوادونو سره مرسته وکړي اول امریکایانو ته د کورونا د وبا واکسین ورکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې یو لوړ رتبه چارواکي کړې ده. او د امریکا کانګرس په دې هفته کې رای ورکړي چې د کانګرس غړي ډیر وخت لږی چې د کورونا د وایروس لامل د خلکو سره د مرستې قانوني لایحه او همداشان د حکومتي ادارو د تړل کېدو مخکې د حکومت د لګښتونو بودیجه تصویب شي. د سنا جرګه چې جمهوریت غوښتون کې پکې اکثریت لري او ولسی جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت لري باید د جمعې تر ورځې پورې حکومتي بودیجه تصویب کړي د کچې د فدرالي ادارو بودیجه ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سیدونه واریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو
ته
واریدل. تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ لمړی دا راپورټ واوري چې جمهور رئیس اشرف غنی وايي د کورونا وبا د وهمه چپا په ملي کچه افغانستان غواشه. همداشان شغلی غنی وايي چې د کورونا د خپرېدو له امله په افغانستان کې د اکسیجن ستونزه په یو بحران بدله شوې ده. د عامه روغتیا وزارت وايي چې د شاوخوا 15 اونۍ راهیسې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د وهمه چپا خپره شوې ده. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل رپورټ راستولی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه د ورځې نو وخت ارکی د کابینې غونډې ته چې تر ډیره د کورونا وایرس د اوبا د دوهمې صفې د مهارولو د لارې چارو د لټول لپاره جوړه شوې و ویل چې کورونا دوهمه صفه په ملي کچه افغانستان ګواښي.
واسیس کې موجود دوهمه کورونا متاسفانه بایسي یک تهدید ملي کشور ما رو تهدید میکنه.
سرګندره چې د کورونا وایروس دوهمه صفه له بده مرغه د یو ملي ګواخ په توګه زموږ هیواد ګواخي.
خاګری غنی د کابینې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د عامه روغتیا وزارت کې د کورونا ناروغي سره د ستراتیژیکي مبارزې لپاره د ساو کویداري او مرکز جوړ شي چې په ترڅ کې به د عامه روغتیا وزیر د خپل ټولو رئیسانو او ولایتونو د عامه روغتیا رئیسانو سره هر ورځ سهار د کورونا او بسره د مبارزې په اړه مسلو سلا مشورې کوي. همداشان جمهور رئیس غنی ویل چې د ټلیفونونو له لارې د خلکو سره د اړیکو او د غوښتنو د ستونزو د هوارولو لپاره باید په کابل او هر ولایت کې یو مرکز جوړ شي. خاګری غنی ویل چې خلک سرګردانه دي او په دې نه پوهیږي چې کوم ځای ته لاړ شي. او څوک چې مورز غلی په افغانستان کې د کورونا او بعد خبرېدو پر مهال په روغتونونو کې ناروغانو ته د اکسیجن د کمبود یادونه او کراوي ویل چې په تیر لسمه شو کې په دغه هیواد کې د اکسیجن د برابرولو لپاره په خپل د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان نړیوال شریکانو سره دی کړی.
اکسیجن بګ بحران بدل شو.
جمهور رئیس غنی ویل چې د اداري چارو پر اساس کې د پنګون د اداري چارو اكنه غوښتي چې په هر ډول چې کیږي د اکسیجن غموخي او د سوزه هواره کې په تیر دوبي کې په افغانستان کې د کورونا وبا د لومړي صفې پر مهال په کابل او شمیر خاورونو کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی سوزه رامخې ته شو چې لامل د کورونا د وایرس په ناروغي دخته ناروغانو خپل خپلوانو په ډیره لوړه بیه هم خپل ناروغانو ته اکسیجن نشو برابرولې. چې هغه مهال یو شمیر ناروغانو خپلوانو په روغتونونو کې د اکسیجن د نشتون لامل د خپل ناروغانو د مړو دو اداوی کړی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د لومړی صفې پر تله د دوهمي صفې پر مهال په روغتونونو کې د اکسیجن ستونزه نسبتا هواره شوې ده. دا وزارت وایي چې په تیر لسمه شو کې یوازې له 200 څخه زیات د مصنوعي تنفس کوچنۍ دزګاګانی ولایتونو ته استول شوې او هم په کابل کې د محمد علي جناح په روغتون کې د اکسیجن یو فابریکا پاله شوې چې دغه روغتون د 300 څخه زیات او بسرونه ته سړي ساته اکسیجن د برابرولو سربېره هر ساعت 500 دبي اکسیجن نور روغتونونو ته هم برابرول شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیر خو پینزو ولې راځي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس دوه مصافه خبره شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د مثبت او پیښو شمیر هم زیات شوه. د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې واځي په تیر دوه ولې کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د 3000 څخه زیاتې مثبت پیښې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت د سی شنبې په ورځ په ټول ولایتونو کې د کورونا د وایرس 210 مثبت پیښې ثبت کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د فایزر او بایو ان ټک شرکتونو لخوا جوړ شوی د کورونا ضد واکسین باید په کنګلی درجه کې وساتل سي. اکثریت امریکایان د همدې مسالې له امله اندېښمن دي چې په داسې یو حالت کې به جوړ شوی واکسین څنګه ټولو ایالتونو ته ورسول سي او تطبیق سي. خو په بالتیمور کې د آیس ډرای په نوم یو شرکت وایي دوی د دې کار لپاره تیار دي. نور تفصیل زموږ د همکار وحید
فایزی
په دې راپورټ کې
واوري. په داسې وخت کې چې د کورونا وایروس لپاره متحد ایالات د فایزر بایو انټیک د واکسین د منلو په درشل کې دی، یو لوی ستونزه په سړی هوا کې دغه واکسین ساتل دي.
دا واکسین باید منفی او یا څخه تر منفی 90 درجو یخ او کنګل کې وساتل شي، وچ یخ دا کار کولای شي.
خو په بالتیمور کې د یخ جوړولو د فابریکا چې لسیزو راهیزي تجربه او 15 ګودامونه لري وایي د دې قرارداد د داوطلبۍ لپاره به دوی سیالي ونه کړي.
دا به یو ملي معامله وي. زه باور نه لرم چې د وچ یخ جوړولو یو شرکت به هم د ټولو واکسینونو د رسولو وړتیا ولري.
د کپیټل کاربونیک په چیر یو شمیر کمپنی ول ادم خه د واکسین ساتلو لپاره د ځنګړي یخ جوړول پیل کړی دي. فایزر او نور شرکتونه بعد واکسین ساتلو لپاره د غشان د 15 په اتو کې د کنګل معیاري کندکی جوړولو اندازې ته اړتیا ولري.
د ګولۍ یا کندکی په شکل د یخ د 15 په اتو کې معیاري اندازې یخ په پرتل زیات په قوتو کې ځایږي. د تبابت برخه زیاتره چیرونکي له دې څخه کار اخلي.
کته هم دا کار ستونزمن ښکاري. خو خاغلی ویلډن وای چې د روغتیا له ملي انسټیټیوټ سره یې لکن راهیسې کار کړی دی او شرکت یې په دې کار کې برلاسه دی.
موږ چمتو یو. زما مطلب دا دی چې زموږ ذخیره ډکې دي. موږ په اونۍ کې اوو ورځې د شرکت چلولو وړتیا لرو.
د کپیټل کاربونیک شرکت تمه لري کله چې د واکسین ویش پیل شي د دوی کار به په اونۍ کې شپه او ورځ دوام ولري.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنج پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباشتن. دا امریکا جاغ آشنا رادیو ده. دا افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکه وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد کچه لوړه ده او په دې برخه کې جدي مبارزې ته اړتیا ده. د دغه شبکې د چارواکو په وینا د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره په افغانستان کې شق قوانين او ګڼ شمیر ادارې جوړې شوی، خو په دې برخه کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. په دې برخه کې ممتاز بهیر لکابله رپورت لري.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالین د پارلمان غړي او د خصوصي سکتور استازي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي سره لدې چې په افغانستان کې زیات شمیر بنسټونه له فساد سره په مبارزې بوخت دي او په دې برخه کې جامع قوانین او ستراتیژي جوړې شوی، خو لا هم په افغانستان کې د فساد لمن خورا پراخه ده. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکې اجرایوي رئیس خان زمان امرخیل چې د سه شنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځ د لمانځلو په مراسمو کې وینا کوله وویل اداري فساد په افغانستان کې ټوله برخه زیانمنې کړې او د نامنیو د بیکاری او فقر د کچې لوړوالی او د ولس او حکومت ترمنځ د واټن د زیاتوالي لامل شوی دی. د خاغلی امرخیل په وینا په افغانستان کې د اداري فساد د لمنځوړلو لپاره جدي اراده او په هر اړخیزه توګه د جوړ شو قوانین او ستراتیژي او تطبیقولو ته اړتیا ده.
ستراتیژي جوړ شوې ده تقریبا 2013 کال کې جوړ شوې ولاو زه 2013 نه تر 2023 کال پورې بر ستراتیژي جوړ شوې ده. دا ستراتیژي مونږ ارزول ده او په دې کې مونږ ستونزې هم کتل چې کوم ستونزې دا واقعا خلاص ترلاسه کړو. مشکلات په دې کې یو څه دي. واقعاً چې یو فقراق او قوي استراتیجی ده منتها زمونږ ویره په دې کې ده چې دغه استراتیجی به په صحیح شکل باندې په افغانستان کې تطبیق نشي که تطبیق شي نو په دې باندې ډاډه یو چې لاسرورن به دغه استراتیجی زمونږ ساسي ولري
خاغلی امرخیل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د موازی ادارو موجودیت د چارواکو د شتمنیو د ثبت پس بهیر او د حکومت په عایداتي ادارو کې د ګمارنو لپاره د پارلمان د وکیلانو مداخله د هغه ستونزو په توګه یاد کړی چې په افغانستان کې د فساد د پراختیا سره مرسته کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي حسیب الله کلیمزی په دغو مراسمو کې ومنله چې د وکیلانو په ګډون په افغانستان کې د ټولنې هر غړی په اداري فساد کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ښکیل دي.
مثلا ما مفسد نشتم،
د مثال په توګه زه مفسد نه یم، د پارلمان وکیل یم، سناتور یم، خو یو کس د فساد په جرم نیول کیږي او زه یې بیرته خلاصوم. دا مطلق اداري فساد دی. نو زه له ټولو خویندو او ورونو څخه هیله کوم چې په لومړي قدم کې له هغو مسایلو څخه چې پکې فساد وي او هغه کسان چې په فساد کې ښکیل وي که هغه ملګری وي، آشنا وي او یا د کورنۍ غړی وي، د خدای او هیواد لپاره ترې کرکه وکړئ.
فامیل بوشه په خاطر خدا او وطن نفرت کړئ.
ښاغلی کلیمزی د غراز د افغان حکومت رهبری له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په سیاسي چلند تورن کړ او ویل چې حکومت له دغه مسلې سره د مبارزې په برخه کې جدي اراده نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د فدراسیون مرستيال خان جان الکوزی چې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې اداري فساد د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې د پروتو ټولو ستونزو او امنیتي ننګونو اساس جوړوي. هغه ویل د ځمکې او برېښنا د ترلاسه کولو پر حال پانګوالو څخه د بډو غوښتنه کیږي او د غراز د اداري فساد لامل اختطافونکي ډلې له ویرې پرته فعالیت کوي چې پر وینا یې دغو مسلو سوداګر او پانګوال بهر ته د پانګې په ایستلو اړ کړي دي.
موانی موجود دي په غټه ساته کې، هغه زیاته چې په لکه څنګه چې جناب وکیل صاحب ته اشاره وکړه چې هغه اصلي زیاته ورسیږي هلته مداخله کیږي. لوی مفسد ته څوک څه نشي ویلی، وخت لوی مفسد ته چې څوک څه نشي ویلی نو بنام فساد په واړه سړي باندې د منځ نه ځي.
خو د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي دغه ادعاو په ردولو سره وویل چې افغان حکومت د وزیرانو، موینانو، والیانو او جنرالانو په کچه د دولت لزګونه جیک پوړي چارواکي د اداري فساد په تور د محاکمې میز ته کش کړی دي.
امروز مبارزه با فساد
دی. نن زموږ په باور له اداري فساد سره مبارزه مجموعي اقداماتو ته اړتیا لري. که موږ یوازې د عدلي او قضایي اقداماتو په تمه کینو، خای یو ګټور اقدام وي خو کافي نه دی او بسنه نه کوي. راشي پوښو چې په دې برخه کې څه تخنینی اقدامات شوي دي، څومره د خلکو مشارکت په دې برخه کې هغه راز چې ورته اړتیا ده تر سره شوی دی.
شکل درستش انجام شده.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ورس په داسې حال کې منځل کیږي چې د رونتیا د نړیوال بنسټ د شنبه په ورځ په افغانستان کې د خپل فعالیت د پیلولو خبر ورکړ. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد ملي او نړیوالو همکارانو له دې اقدام څخه پارکلي د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغانستان رونتیا سره د ګډ کار کولو ژمنه کړې ده.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. یو شمیر هغو کسانو چې د طالبانو لبان څخه آزاد شوي دي، د جګړې لشکې له خوا وغوښتي چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. دوی ویلي چې جګړه د ټولو په زیان ده او د سولې په برخه کې ډېر رښتینې هڅې وسی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
محمد ناصر چې د ملي اردو په خوانی سرتیری دی، له طالبانو سره په بند کې اته میاشتې تیرې کړې. هغه وای طالبانو د دوی پر امنیتی پوسټر تر بری دروست هغه په ټپی حالت کې ونیو. محمد ناصر هله لري چې نور په هیواد کې جګړې پای ته ورسیږي او افغانان پرته لوکو میويري هر چیرته چې وغوړی لاړ شي او آرام ژوند ولري.
سامان رشي طلبونه سره سلو شي په افغانستان کې سلو شي بارزه کې سلووي څنګه نغریته څنګه طالب ته څنګه حکومت ته ښار میګرتیا دلارو کورونه مې ډیره خوشاله دا روس خپل خونو ته پلار مې مرشوب خبرې زاین ولالم درته ما پلار مې دلل نه زو ولم دا درته
محمد ناصر څومیاشتې مخکې د هغو زرو تنو په ډله کې د وسلوالو طالبانو له بند آزاد شوی چې طالبانو د خپلو 5000 زندانیانو د خلاصون په بدل کې چې له افغان حکومت سره بندیان وو آزاد کړل. هغه وایي تر هغه چې په هیواد کې سوله قائمیږي له طالبانو سره له جګړې لاس نه اخلي او غواړي بیا د ملي اردو لیکو ته ورشي، مګر دا چې حکومت ورسره قرارداد وکړي. د شوکت ځواک په نوم د خوست یو اوسیدونکی چې ځان مدني فعال معرفي کوي وایي د حکومت په ملاتړ د ځینو غونډو او حرکتونو په جوړولو کې برخه لرله چې یوه شپه طالبانو له خپل کلي نه ناڅرګند ځای ته یووړ. شوکت ځواک چې له طالبانو سره یې یوه میاشت په بند کې تیره کړې د جګړې له ښکېلو غواړو غوښتنه کوي چې سولیتا د رسیدو په برخه کې رښتینی هڅه وکړي.
اتل شل کال ژوند مو په ډیرو سختیو کې په غربتو کې په جنگو کې راتیر کړل. د دوړو خو مو وختنم دغه دا په ډیرو سیاسي شکل چې درس پر شوی مسولیت د ډیر صادقانه او په شکل تر سره کی چې دغه صادقانه مسولیت د کول بایز دی بایزت سولې راتګ وګرځي.
د حکومتي چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو له بنده پر خوشی شو یو ضرورتونه کې یو پندستانه د جنوب ختیځ ولایتونو اوسیدونکو دي. د دوی د تشویق په خاطر په ګردیز کې ځانګړي مراسم نیول شوی وو. دغه مراسم ته په خبرو کې امنیتي چارواکو له طالبانو سره جګړې ته ځانونه چمتو و خودل. خو د ولایتي شورا رئیس عبدالملک زازیر جګړې داري دوه او سولې ته د لومړیتوب ورکول و غوښتل.
کچیر څوک د افغانستان ریښتونه بچای او مسلمان ځان بولی، اغه کالم وی که مشر وی که په دولت کې وی که په مخالفت کې وی، او خپل مسولیت د اسلامیت افغانیت تکایل وی، نور د جنگ لمن ټوله کی سولې ته دی ژمن شي.
د زرو تنو له جملې دی یاد یو پندستانو له ډلې هر یو ته د ګردیز په جوړ شو یو مراسمو کې حکومت شل شل زر افغانۍ د نقدي مرستې په توګه ورکړلې او د هغوی کړنې وستایلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په ننګرهار کې د پی ایم ایس موسسه سره د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو چې لمخې به د ډاکټر ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړ شي. د ډاکټر ناکامورا د لومړي تلین په مراسمو کې ولسی استازو له حکومت وغوښتل چې د ناکامورا قاتلین پیدا او د قانون منګول ته وسپاره. په دې اړه کوم خبريال زبیح الله غازی رپورت لري.
د پی ایم ایس جاپاني موسسه او ننګرهار ولایتي چارواکو د ډاکټر ناکامورا د تلین مانځلو په ورځ د یو نیم میلیون ډالرو هغه تړون لاسلیک چې لمخې به د تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې سرته ورسیږي. د ننګرهار والی زی الحق مرخیل وای په دې تړون کې کانالونه سربندونه او ویالو جوړول شامل دي.
نن مو چې کوم څه امضا کړل دا هم د یو میلیون ډالرو نه زیات یو پروژه ده. یو سربند چې هغه باندې کار کوي عملاً خوشبختانه هغه پروژه چې ډاکټر ناکامورا پیل کړی ده هغه جریان لري. هغه ولاړ نه دي، هغه به پوره کیږي او اداره د دې تعهد او ژمنتیا لري چې د پوره
کیدو لپاره د ټول لارو چارو باندې کار اچو. که څه هم ډاکټر ناکامورا تیر کال د دسمبر په څلورم ساروجل شوی او خوتلینې څور ازي ورستن منځل کیږي او دغه یادغونډه کې ولسی استادو حکومت ګرم وباله چې د افغانستان د یو خواخوږي ډاکټر قاتلان اعلان دي مونډلې. استرال الله مراد د ننګرهار د ولایتي شورا غړی دی.
کله زه مطمئن یم چې زمون ولسونو زمون د قانالو په بلچو په کوټه کو دا ساتو. الله تاسو ساتو. دا وسوالی کینه له ترور شوای، باندې کینه له ترور شوای، کلی کینه له ترور شوای، دا په 200 متره د قصر سره ترور شوای.
خو والی زی الحق مرخیل وای د ډاکټر تیت سو د وژنې په تورې څو کسان نیولی او په نورو پسې د نیولو هڅې توند دي.
هغه دار چې د قاتل څنګه پیدا کړ یو څو چې مخکې نیول سوي دي او وینه معلومات او ستر لاس سوي، اما امیدوارم چې یو ورځ هغه قاتل پیدا کوو او اطمینان در کوم چې دا به پیدا کیږي.
ډاکټر ناکامورا د هغه جاپانی موسسه مشر چې د 15,000 جاپانیانو د خیرات په پیسو چلی دا او د کونړ لسیندې د اوبو نه کانالونه را بیل کړي او چې شاوخوا یو میلیون خلکو ته ګټه اخسته او 15,000 هکتار ازمکتی وبکیدله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د جورجیا په ایالت کې د جنوري په 15 د سنا مجلس د چوکۍ د غټولو لپاره د انتخاباتو دوهم پړاو تر سره کیږي. د دوه انتخاباتو نتیجه به معلومه کړي چې کوم ګوند په سنا کې اکثریت چوکۍ ګټي. د همدغو انتخاباتو په درشل کې کاندیدانو تازه مناظره کړي. زموږ همکار احمد شکیب دوست نور تفصیل درکوي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي له خلکو نه غواړي چې د سنا مجلس د دوو څوکیو د ټاکنو په دیم پړاو کې برخه واخلي او د دسمبر میاشتې له 14 منټې مخکې خپل رائے ورکړي. د جنوري په 15 منټه باندې د ټاکنو پایله په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو د څوکیو شمیر معلوم کړي.
په دې ټاکنو کې مهمه مسأله د امریکا د سنا مجلس کنټرولول دي او دا په واقعیت کې د هیواد کنټرولولو په معنا ده.
د جورجیا په ایالت کې د رایو د سیستم د استحکام او کاروالي په اړه جمهوریت غوښتونکي متفاوت لیدلوري لري. د جمهوریت ریاست دیموکرات نومان جو بایدن په دغه ایالت کې د خپل سیال په پرتله 2000 زیات رایې ګټلې دي. ولسمشر ترامپ د جورجیا له جمهوریت غوښتونکي والي څخه وخت چې د ټاکنو پایله باطل کړي او د پوسټخانې له طریقه د رسیدلو رایو امزاګانې وارزوي. کته هم چې ترامپ د ټاکنو د پایلو لمنلس خطرو سفورې ډډه کړي، خو په تازه ټاکنې زغونډه کې له خلکو څخه وخت چې د رایو ورکول پایل کړي.
تاسو باید ولار شي رائے ورکړی او مخکې لمخکې رائے ورکړی. تاسو باید د دسمبر د 14 لپاره پیل سره دا کار پیل کړی. وګورئ، زموږ د جمهوریت ریاست ټاکنو کې تګي او درغلي کړی دا خو سره لدی به یې هم ګټو، موږ به بیا هم وګټو.
دغه ډول متفاوت پیغامونه د ایالتي مشرانو کار لاپسې پیچلې کوي. د والی په شمول ډیرا چارواکي جمهوریت غوښتونکي دي. بل مقام د جورجیا ایالتي وزیر دی چې د ټاکنو له ایالتي سیستم نه نظارت کوي.
د جاب له ریپابلیکن پارټي از
د جمهوریت غوښتونکو وظیفه ده چې پیسې پیدا کړي او رائے وګټي. د ایالتي وزیر په صفت زما کار دا دی چې موږ رښتینی او عادلانه ټاکنې ولرو. دا دومره یو اسانه خبره ده او فکر کوم چې زما په اداره کې امانتداري مهمه ده.
براد رفنسبرګر ویلی چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د پایلو په اړه ناسم معلوماتو د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د رای ورکولو حادثې ټاکنې کړې دي.
دغه ډول ورانۍ او بلوالۍ کار ستونزمنوي او دلته د نوماندانو لپاره کار سختېږي.
په راتلونکو اونیو کې به ټول پام د جورجیا ایالت د ټاکنو پایلو ته وي. دغه ټاکنو د ګټلو لپاره دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو سخته مبارزه پیل کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ د خبرونو اوري. دا کندهار ولایت مقامات وایي چې د پولیو په لمن جوړول کې با کوټلې ګامونه اخلي. په دې ولایت کې د ګزان څوار لس مثبتې پیښې سبسوي چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې جدي اندیشنې راپورته کړي دي. نور حالز مرته خبريال عزیز الله پوپال پر راپورټ کې ووري چې لکندهار څخه راسته ولې دي.
په کندهار کې د پولیو پر ضد د مبارزې په برخه کې روغتیاي مسولینو نوي هڅې راپیل کړي. په دې ولایت کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغي د ډېرېدو په خبرګون کې د کندهار والی حیات الله حیات خبرداري ورکړ چې د واکسین د عملي کېدو په برخه کې غفلت ورته د منلو نه دی. نوموړي د پولیو پر ضد د همغږي په غونډه کې ویل چې د ګوزان لکباله د ماشومانو روغتیا له لوی خطر سره مخ ده او تر جګړې وروسته یاد ناروغي هم په کندهار کې د زورګونو ماشومانو روغتیا ګواشي.
اړوند یا زیرت ادارې چې په دې برخه کې شامل دي دولتي ادارې من ته د دوه ترمنز همغږي اصلا چې ونلري نور قابل قبول نه ده، ځکه منګه او تاسو په ګډه چې دا همغږي ونلرو نو د وکیل صاحب گزار ته څنګه وایي ضرورت راخراب کړی یا علما کرامو ته څنګه وایي یا یو د مکتب مدیر یا مثلا یو متنفذ یو چاته دا څنګه وایي دا هیڅ امکان نه لري.
روغتیایي مسولین وایي چې د نه لاسرسي وړ سیمو څخه وروسته د ماشومانو د ګزان د ناروغي په برخه کې درد کورنۍ دریز دي چې لکه بلې 15000 ماشومان په کندهار کې د واکسین څخه محروم پاتې دي. د کندهار دینی عالمان وایي چې د دینی اصول پر بنیاد به د واکسین د اهمیت په اړه لیاو کورنۍ سره خپل اړیکی زیات کړي.
ده د امریکا جا آش